سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو. د پاکستان حکومت وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې په اسلام آباد کې په وروستي برید کې لاس درلود. حکومت تور پورې کړی چې د دغې ډلې مرکز په افغانستان کې و. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخته د سې شنبې په ورځ چې برید چې پړای د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله، 12 کسان ووژل او 28 نور ټپیان کړل. د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغو مشر په توقیف کې دي، خو دا یادونه یې ونه کړه چې دا کسان په کوم ځای کې نیول شوي. په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله. بیان زیاتوي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي او تمه ده په دې اړه نور مسایل به وروسته روښانه او نور کسان هم ونیول شي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ والي ویان حاجي زید پرون په ایکس پاڼې لیکلي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادو بازارو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادو سره بدیلې لار پیدا کړي. د پاکستان په ځینو سیمو کې د وروستیو حملو په دوام چارواکو په دې هیواد کې د دیره افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي. د پنجاب ایالت پولیسو د افغان کډوالو د موندلو په بدل کې جایزې اعلان کړي او د راپورونو له مخې هر څوک چې بې اسناد افغان کډوال پولیسو ته په لاس ورکوي نو 10,000 روپۍ جایزه ترلاسه کوي. ویل کېږي پولیسو په لاهور ښار کې د افغان کډوالو پر ضد جدي اقدامات پیل کړي دي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې سند افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. له پاکستانه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوي، خو وروسته له هغه نور هم جدي شول چې په پلازمین اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په یوه چاودنه کې 12 کسان مړه او 28 نور ټپیان شول. په نوې ډیلي کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي. د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند جماعت اسلامي په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن نه دی ویلي چې روان پوځي عملیات د نوې ډیلي سره جماعت ته نږدې چاودنې سره چې 12 تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو له دې عملې وروسته د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او جرمني چارواکي په 2 ایالتونو بادن وورتمبرګ او برلین کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تختي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې فدرال پولیسو پرون ویل په اوفنبرګ ښار کې د دې عملیاتو پر مهال د ګمرکونو، فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق دقیقو 600 تر 700 افسرانو یو شمېر ځایونه تلاشي کړي. د جرمني پولیسو په وینا د عملیات د بادن وورتمبرګ د جنوبي ایالت پر ځینو ښارونو او همدارس شاوخوا ښارګوټو متمرکز وو او په برلین کې هم د تلاشۍ عملیات ترسره شول. په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان هم نیول شوي که نه څه نه دي ویل شوي، خو د جرمني چارواکو په وینا په دې اړه جزئیات به نن ورکړل شي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په سبو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پای ته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نموري وویل چې افغان سوداګر دی د پاکستان پر ځای نورو بدیل لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد یې له افغانستانه سرچینه اخیستونکي ترهګري بولي او وایي چې افغانستان دې په خپله خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هیواد ته وروسپاري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خونړۍ د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبري هم شوي چې نتیجې تاسو ټول خبري یاست. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظره د لارې څنګه دي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو پخوانی رئیس آزره شافیزی همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علی کوزی او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، تاسو څه وایست د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پرې سوداګري نکو لاري ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
نو د سړي چې د جغرافیایي جبر کم شي دی هغه خو بدلون نه مومي. دا باید پر سمته پیژنو وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر سمته پیژنه بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلاره ده د هندستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه مهات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټوو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځای وکړل چې دا ګذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې د پرونۍ غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسېره کړل مسایل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي دا بالکل بیساری دی. په دنیا کې خو اول نړیوال جګړه دوهم نړیواله جګړه شتون درلودل ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلن ډېر مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینلي اسنادو کې دا برسېره شوی دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي اسانتیاوې برابر کړي نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره مولد لپاره مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي ځکه چې زموږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي سمندر لري او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګری او همکار خغری الکوزی صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر ته 1000 کانټینر اوس یو سي په لار کې پاتې دی د پاکستان کې یو سي په بندر کې دی یو سي د روان دی پاکستان خواته او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دی با جمن و سی خپل تعهدات ته چې دا بیا اپټیکا تړون چې زموږ پاکستان کومون شتون لري او بنا دی دا 1915 کال قرارداد ترانسي قرارداد چې په هغه بنا ولر ده تر اوسه پورې هغه شتون لري دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا نه انساني دي نه اسلامي دي او نه دي ګوند
ډېره مننه
اخلاق دا ایجابي
سلامت اوسئ کور ودان حافظي صاحب علي کوزي صاحب تاسو هم فکر کوئ چې د افغانستان اوسني حکومت یا چارواکو ته بل لار نه پاتې چې له پاکستان سره باید ځکه نور تجارت بیخي ختم کی په دې شکل سره چې شاغلي برادر اعلان وکړو لطفا مایک مو خلاص کړئ مایک مو ګل دی علي کوزي صاحب علی کوزای صاحب که زما شخوری ستاسی بله وست را شخور آقای میره بانی
بسم الله الرحمن الرحیم در محترم ملگری اتوزی صاحب و جناز محترم تلاش ستا و تاس تا استاس و دواده و دیدن کتا نیکی خیلی و سلامونه بلانده کنیم کردی که کتول بوخ دوله و سی سلامت و سی واقع خبر ادا ده چې د دې مفصل معلومات ورکړل او موږ دا څو ورځې په دې لګیو چې دا خلکو سره شریک کړو موږ یو مشترکه خونه د دوی سره لرو چې د دې هغه ابتدا تیزی صاحب په هغه وخت کې د سرحد د چمبر سره دې اعتماد موافقه وکړه دی وروسته په 2010 کې چې موږ پای امضا وکړه افکار په قرارداد کې په اګریمنت کې راځي یو مشترک خونه دي داسې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دواړو ملکونو په شریکي او تجارانو په خپل خواخوا باندې سره کېږي نو موږ مشترک خونه جوړه کړه چې اتیزي صاحب هم دا خونه کړی دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پرکې دی او دا غوښه چې تجارت کوي دې کې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سل او همدارنګه د بلوچستان تجارت کې دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې د تر ازو په دې لاس په کارو مروسته چې اپایم دا شوې ده ډېر ستونزې را پیدا شوې خوا چې د داود خان کوم قرارداد او د اټا په نامه هغه کې مشکلات موږ نه لرل مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر تلار نه لري د دوی مالونه د بهر تلارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریال په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډر ته ورسوي افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورسره کوي یا د ملیشیا یا د پوځ یو سړی ورسره کوي دا باید ماډرن تر اورسیږي او دوی تبا پیسې نن ورکولې دا افتاف قرارداد کې سہولتونه رال مشکلات رااله سہولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سره ترشه په خوا ځان لمنګا د پاکستان د لار د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولی دا افتاف قرارداد کې دا خبره نه وه دوی تمنګ تقریبا څلور بندره شمال کې چې تورغونډۍ ده او دارنګه حقیقه ده حیرتان دی او شیرخان بندر دی دا په قرارداد کې ورکړل حتی موږ ته د واګي اجازه هم را نکړله په دغه قرارداد کې تنها د وچې میوې او د تازه میوې او د صادراتو بغیره کو وویل چې د هند نه تاسو مالونه نه شئ راوړلی په دغه لاره په سمندر کې به راوړئ خو په هر صورت هغه قرارداد هم چې وشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباع یو شانتي واد افغانستان بل شانتي واد ډېرې ستونزې وې خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلې وه او دا قرارداد په افغانانو پاکستانیانو شوی و هغوی د دې مکلفیت لرو او د افریقا په نام
بله
دا مشکل حلول کله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط به نور هم ښه شي. خو دلته نورې ستونزې را پیدا شولې او هغه افتا او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ. اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو، یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ، موږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ، موږ ته به دا ټول شیان بند شو. تقریبا 80% مال زمونږ بند شو، هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالونو په نامه باندې ول بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی، یا به موږ ته د کوټې سیستم جوړوئ، یا خو په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې دولس میاشتې دي، تقریبا په دې دولس میاشت کې دا زمونږ پنځه بارډره دولس ځله بندېږي. کله چمن بندي، کله غلام خان بندي، کله دنج پټان بندي، کله انګور اډه بندي، کله تشه تورخم بندي. اوس داسې مشکل راغی چې مونږه دغه پنځه واړه لارې بند شولې دي، یوې میاشتې نه اضافه څه کم څلوېښت ورځې کېږي، او زمونږ مالونه ولاړ دي. څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو، تقریبا یولس زره کانتینره امخته او دې مخته ولاړ دي چې د پاکستان هم تقریبا دولس سوه کانتینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی، او هغه باید لاړ شي پاکستان ته، یا د دوی خالی موټرې دي، وریجې وړي دي، کچالو وړي دي آسیا نیاله ته، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان ته، هغه هم ولاړې دي. دنان موږ د خپل دولت نه، د امارت اسلامي نه، موږ خو ولس یو، موږ خو تجار یو. هغه د لوی اړخ یې جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کړو چې دا تا قرارداد دی، یا په سر ارتشه د کو غړیتوب دی، یا په سر ارتشه آر ټی آر آر دی، یا په سر ارتشه ڈبلیو ٹی او ده. ټول هغه مسایل وو، اما تلاش شو په دریو ناشتو کې متاسفانه د لارو د خلاصولو په اعتماد باندې هیڅ خبره ونه شوه. موږ خو مجبور یو، ولس یو، موږ خو تجارت کوو، مجبور یو چې دولت ته کینو. نو موږ د امارت اسلامي نه څو څیزو له خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي. زمونږ دا تقریبا پنځه میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي، موږ همدا پیسې لرو. دا هر کوشن کېږي، یو ځل راځي که یوه روبه چې بېرته نږدېږي بېرته ځي نور مال پرې اخلو. موږ د کال پنځلس میلیارده شپاړس میلیارده واردات لرو، دا ټول همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي. ګرانه امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو، بالاخره د دې څخه خبرې وکړې او بالاخره پرونې
نور سوداګرو سره مشوره کړې وه؟
خو ما دا مشوره خو دا وه چې پرون یې څلور سوه تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل او ورسره خبرې وکړلې، ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم یې امنیتي ګزارش ورکړو، هم یې اقتصادي ګزارش ورکړو، وزیر تجارت، او بالاخره دا ورته وویلې موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې، تاسو زموږ مشکلات پېژنئ د دنیا سره، حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې موږ په دې اعتماد باندې هیڅ نه و روشنایي نشته چې نشته. موږ نه شو کولی تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارتوئ په آینده کې، موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو. نورو لارو باندې کار وکړئ، آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ. موږ د پاکستان سره دوه نیم میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه لرو، چې یو نیم میلیارد د دوی موږ واردات کوو او تقریبا اته سوه میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو. په دې صادراتو کې تقریبا درې سوه میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو، چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د ډېر جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه تجارت کاملا ودریږي. دغه دوه نیم میلیارده د مرکزي آسیا نه چې کوم تجارت کېږي هغه هم متضرر کېږي. موږ د پاکستان د تجارانو سره، تاسو نن هم په دغه میډیا کې اورېدلي چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه، او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کوي. دا زمونږ په ګټه نه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د پاکستان. هغه زمونږ د اتاق غړي دي. موږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته، بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي. لارې باید خلاصې کی لکه څنګه چې اپیزي سیویل چې افسایگان دا مجبوریت دی نو موږ ته خو نږدې لاره دا ده اما دا کچته دروازه در پسې څوک بند دی چې ته مجبور مو کنه چې
ډېره مننه سلامت اوسې وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې متبادل لارې کومې دي څومره اقتصادي دي ور به شو استاد تلاش ته استاد لکه څنګه چې موږ دوه نورو میلمنو وویل چې پاکستان عموما خپل لارې بندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپلو درنو میلمنو آزرخش حافظي خانجان علي کوزي او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو. تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي. ور به شو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب د افغانستان لپاره که د پاکستان لارې بندې شي تر ټولو نږدې او وارداره لاره چې له اقتصادي نظره ښه ده هغه بیا کومه لاره ده؟ یو وخت تاسې هم علي کوزي صاحب هم راته ویلي وو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي خصوصا میوې هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې څه چې موږ تولیدوو هغه هغوی هم لري که انار دی که مڼې دی که زردالو دی دا ټوله هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان. نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي متبادل لارې څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم؟ مایک مو روشنه کی آفیسی صاحب مایک مو میوت ده گل ده آفیسی صاحب آفیسی صاحب که از ما جا غوری مهربانی و سیش مهربانی
اول خدای مکله چی ده تل پاره ده لاره بنده چی ده ممکن ندی زکر چی ده یو سیاسی اراده ده ده پاکستان دی حکومت اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیا د دغه پریکړې پر ضد دی. یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې ده چې دا لاره پرانیست وساتي په دې چې دا لاره نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګیږي. په دې خاطر باندې که چیرې دا ناورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دي چې چون دی رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډېرې مشکلات لري. هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي. دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره د ټول په تب درېدلي دي کارخانې بندې دي نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واستوي افغانستان ته ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بینملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بینملي قوانینو پر ضد یو کار دي. د خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې هلته دوی پانګونې کړې دي دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې محدودیتونه لري یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري او نور مشکلات هم شته که نه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د آربیتریشن د لندن کې دا موږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولې که چیرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل لارې څو شیان دي یو دا چې وارداتي توکي دي پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانۍ میوې نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې مونږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنۍ اشیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې مونږ مال استولی شو بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدېترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره مونږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله د مخه مونږ شرکت میوې د قندهار درلودل. هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15,000 دلار قیمت لري. مونږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زمونږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 20 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر مونږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستو حتی هندوستان ته یې واستو هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زمونږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینالمللي فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکېچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زمونږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارد ډالر پورې قیمت لري.
بله ډېره مننه.
چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بند یې په څه شکل سره را خلاصېدی شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم کله نا کله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټه هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوې ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شانو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي او ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک به هغه اخلي له دې ایسته به مجبور وي چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته. الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هیله ده چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې کای ولند تاریخی اقتصادي بڼه ته ورشم زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخستی وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپلو صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولی ده او کړای ده، دا به د دې باعث سي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي، په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالر پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولې؟ څلور رقم بانې به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا وه چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده. دویم بانه به دا وه چې تاسو ویزا، سکن او همدارنګه ګرانټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده. دریم موضوع به دا وه چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورم مسله به دا وه چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وضع شولې چې نه به یې شوای کوای په بازار کې رقابت وکړي د پاکستان په جغرافیا کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یوه مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخته کړو. په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې عرضه او تقاضا کوي، تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو اوس که اقتصادي قوانين موږ مبنا یا مثلا یو 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 بیس یا تعداد وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګه نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته وایي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د وخوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه مني. ورسره راځم بل اړخ ته څاروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډیرې ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر سوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې، پولې، لارې دای نه دي تړلي. تړل شوي دي یو سات، دوه سات، پنځه سات.
بله، لیکن تاسو مخکې د تایوان او نور مثالونه ورکړل چې هلته تړل شوي دي،
اما د لنډې مودې د پاره، مګر کچیر ته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جمع حکومت داسې پالیسی غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې یو ستراتیژیک خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري هوایی کارگو لري او همدارنګه متحد
البته د ستونزې شته کنه مخکې یاد بشوي خیر دی ډېره مننه سلامت اوسې علي کوسی صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې د افغان سوداګرو او ویل کېږي چې په غو باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وي او څه لارې تاسو سنجولې ده چې په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم وویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر ښه پریکړه ده چې افغانستان کړې ده تا هرکلی وکړو په یو شکل سره.
بله دا خو داسې یو خبره ده دوستانو خلاص صاحب په حقوقي لحاظ باندې د جهان هغه ټول مسایل تشریح خالی کرتی راوڑی تھی اور او دا ام مونږه په ورکو په جهاري سطح باندې او کچې ته دا وین شي نو بیا خو ولر مکلف یې چې جهال ته شي دنیا ته شي چې زمو مالونه ورسل زمو دغه شروع بیا خو لوی مشکل دی چې څه به کیږي لکه او یو خبره درته کوم چې بد پښتانه د توه ما چې د تاریخ په اوږدو کې کله کله مونږه دا چې شي یو ځله د ټیکنالوژي په وخت کې دغه شان کو وشول چې موږ کانټینرونه هلته ودرول او په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان نه ووتل او دلته دغه وشو تقریبا زموږ ډېر کانټینر موږ بیرته سمندر ته واتول صابونو خراب شو میوه و خراب شول اتاس پر پاتو دغه ټول زنګ وو بیرته چې استفاده نه کېدله نو دا خو ورځ په ورځ خرابېږي هلته بهر دی هلته وږدي هلته مشکلات دی او علاوه دې نه چې په موږ باندې د دې چې شان راځي او په موږ باندې کرایه راځي بلکې زمونږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې زمونږ موټر ته چې مال کې شوی دی کانډینر موټر ته چې شوی علاوه دې دې چې د ټینشن نه د ډرایور توقع په موږ باندې راځي چې زمونږ موټر نه یاد مال خطا کوي او یاد هغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال موږ پرونم ملا درادر صاحب ته دا پیشنهاد وکړو او خپل وزیر صاحب تجارت ته د موږ تحریری مشترک وطاق او وطاق تجارت سره مجداري دا یاداش ورکړی دی چې که اوس تاسو هر څه کوئ په آینده کې لارې بندوي که هر شی کېږي زموږ د دغه مال غم باید په حقوقي لحاظ باندې وخوړل شي هر رقم څه چې کېږي ځکه موږ خو ولس یو موږ خو دولتونه نه یو دولتونه قراداتونه کوي او ولس یا تجار
طالبانو دی حکومت او دی پاکستان دی حکومت ترمنز اړیکې خراب دي او داسې نشکاري چې زړه دی هم سم شي
مونږ سره قرارداد لرو مونږ په خپل سر دا مال نه دی راوړی مونږ لوډینګ کړی دی مونږ اسناد دوی ته را لېږلي دي مونږ یو لسونه مخکې د دې نه چې مال هم را ورسېږي د دوی کښتم ته هم را لېږلی دی دوی ته هم خبر ورکړی دی چې مونږ د پلاني ځای نه دومره مال را روان دی او دوی مونږ ته اجازه راکړې ده په سیستم کې چې تاسو خپل مالونه راوړئ دلته نو په دغه خاطر باندې مونږ په دوی باندې حق لرو او دا زمونږ انساني حق دی او جهاني حق هم دی چې زمونږ دغه مالونه دا نشي کولی چې زمونږ مال په امنیتي مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګروګان واخلي او مونږ جزیه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستا د دروازې مخې ته ولاړي او د هغې نه تېرېږي او تا ورته اجازه ورکړي او بیا ورته وزیر نه در کومه قرار دې ودرولی یا یې د منځه وړي که د منځه ځي هم مسؤلیت یې د پاکستانیانو په غاړه دی او که هر شی کېږي تقاضا مو جدي د امارت اسلامي نه دا ده چې زمونږ د مال غم وخوري او زمون مال منتتا راوړي مونږ نه په غلا راوړی دی نه په قاچاق راوړی دی بلکې په نویو شنو اسنادو راوړی دی د لوډینګ کمپنۍ معلومه ده د شپینګ کمپنۍ معلومه ده سی آی اے معلوم دی د نام دا زمونږ قانوني حق دی دنیا دې هم زمونږ غږ واوري مونږ تجاران یو او مونږ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځه لاړه شي د ولس
بله علی کوزی صاحب رحمو وستر بدل کیږي ډېره مننه که لنډ راته ووایست که پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي تاسې بیا نور موافق یاست چې لارې دې بیخي بندې وي
دون شکه چې دوی اجازه نه راکوي او بیا هم وځایي لکه څنګه چې مخکې شرائط مساعد نه شي او موږ ته ګرانتي نه کړ شي پس دې نه
مونږ کار نه کوو ډېره مننه سلامت اوسې حافظي صاحب تاسې هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي افغانستان ته لا ډېر صادرات دي که 40% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته پاکستان منځنۍ آسیا ته هم د افغانستان له لارې صادرات لري د پاکستان د دغو صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډېره مهمه نه ده او لارې داسې بېغمه بندوي او که نه پاکستان هم ډېر لوی تاوان کوي
پاکستان خو دا د کوم اقتصادي منطق له مخې دا کار نه دی کړی د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده او د هغه د غچ اخیستو کې اخیستلو کې دا کار اړین ګڼلی دی او دا کار کوي او دا کار اقتصادي منطق نه لري پاکستان هم پکې ضرر کوي او پاکستان وضعیت اقتصاد تر افغانستان څخه خراب ده ځکه چې افغانستان صحیح ده چې غریب ده ولې ډېر پوروړ نه ده پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پوروړ دی او د هغه اقتصاد دونه ضعیف دی چې 240 میلیارد ریزرو درودل د په اصطلاح د استراتیژیک پښتواني دی پیسې هغه اوس د 3 میلیارد ډالر تر اتی چوي دی په دې خاطر کلدار دی 1500 خرغلی 215 افغانۍ یعنی سلور پاکستانی کلدار اوس یو افغانۍ دی خو دا په خپل د پاکستان وضعیت اقتصاد خنه دی نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې د هغه پر ځای دوی نور څه کوي پلمې جوړي سیاسي پلمې جوړي چې دا خلک مصروف وساتي داسې کار نه دی ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي د 1 میلیارد ډالر د پور د اخیستلو لپاره نړیوال بانک ته او د IMF سره 2 کاله 3 کاله چنی وهي اما دلته د دې سوداګري افغانستان سره د ملګری الکوزی سپتا او زما محترم دوست معلوم دی چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګري یعنی په کال 2011-2012 تر نیمایي 2012 تقریبا شاوخوا 15 میلیارد ډالر وو یوه برخه یې د سرحدي تجارت وو چې د قبایل خپل منځ کې درلودلی مثلا مومند دی خوا او هغه خوا خپل مال وړل او راوړل او په ان زمان کې دا د شنوارو قبایل دي هلته په د دندې پتانو دا ځایونو کې مثلا د وزیرو او د دې پکتیا خلک او د خوست خلک دا خلک خپل منځونو کې د عنعنوي سوداګري راکړه ورکړه لرله ځکه چې هېڅ وخت خدا بندر بند نه و دا سرحد خو آزاد قبایل وو اوس هلته دوی د مزي تېرې کړې دي د دیوالونه یې کړي دي هلته کورونه سره ویشلي دي چې نیمایي کور دلته پاتې دي نیمایي کور هغه خواته پاتې دي ورونه سره بیل کړي دي نو دا سوداګري دوی هم تقریبا بند شو او د پاکستان ډېر صادرات افغانستان ته هغه سي چې یو نفر تلته پاکستان ته وبه پاکستان څخه مال راوړل دلته بیا افغانستان کې خرڅول ګنډي پونو او بل چې 2.5 زره تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي وارداتو او یو میلیارد تقریبا یو نیم میلیارد د ګمرک د څنګه څخه تیریدل. دا ما چې ګڼلی هغه وخت کې یو تحقیق مې کړی و، په تحقیق کې تقریبا پنځه میلیارد ډالر په کال کې زموږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره و. د دوی د غلط چلند له مخې دوی یعنی په دا تیر اته نه لس کاله کې دا تجارت اوس کم شوي دي راغلی دي په یو میلیارد ډالر، یا تقریبا شاوخوا یو میلیارد ډالر دي. دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفی اغیزه کړې دي. د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او دا کساد اقتصادي دغه غلط سیاست پورې ارتباط لري. په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپوهېږي چې داسې چې اته شي چې ما راسو خېش را هم سوخت. دوی دا اور چې لګولی دی خپل ځان هم سوځي پکې. په دې خاطر موږ د دې روازه نه یو چې دا زموږ پاکستاني ورونه پاکستانیان خو ډېر ښه خلک دي. دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده، دا یو تعداد خلک دي. د دوی په استازیتوب حکومت چلوي، دوی دا پرېکړه کړې دي. دا پرېکړه د پاکستان په ګټه نه دي، د افغانستان په ګټه نه دي. باید په هغه باندې تجدید نظر شي.
ډېره زیاته مننه کوروادن استاد تلاش. افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپلو پالیسیو فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي، په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دی. که دوی هم یو څه په خپل پالیسیو کې تغییر کړی وای نن به ژغ دنیاوالو اورېدی. فکر نه کوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي، بیداره به کړي چې باید تغییر راولي په خپلو پالیسیو کې چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او خپل ژغ هم پورته کړي دغو مهمو سازمانونو له طریقه.
څاروان صاحب، ستا خبره تر یو حده معقوله ده او در سره موافق یم، اما تر یو حده در سره مخالف یم. مخالف په دا خاطر یم چې که موږ په رسمیت هم پیژندل سو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا سي، خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي.
طلار صاحب، مخکې دا یادونه وشوه تجارت مسله بیله ده، یعنی ته کولی شې چې دغه سي سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي، هغه تړونونه سي دوی کړي دي له افغانستان سره، هغه راپورته کې هغه داسې یو مرجع ته وړاندې کې چې دغه تړون یې راسره کړی دی، د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي. هغه د جنگ مسله بیله ده، لیکن بیله ده.
دا تر موافق یم، اما د پاکستان دریځ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي. داسې عکس العمل قاطع ورسره په کار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیم ونیوي. د دې تصمیم زه باورمند یم چې اکثریت تجار به وایي چې دا کاشکې درې کاله مخکې نیول سوی وای. ولې دا تمه به پریوه او له د یوه غار نه به څو ځله د مار موږ نه چیچلو. د مار پنځوس کاله افغانان چیچلي دي، اقتصادي چې چلتیا یې ورکړې ده. بیا یې ازمیل د ما په نظر اشتباه ده، خو په یاد ولرئ، بیا تکراروم، په یاد ولرئ، د پاکستان اقتصادي نظامي او سیاسي چارواکي به اکثریت بندیان وي. محکمې به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبې وکړلې چې د معافول وړ نه دي. ملتونو ته مو او خصوصي سکتورونو ته مو او مسلمانانو ته مو پراخ زیان اړولای ده. تاسو باید څو کاله زندان دیر کړئ. د زندان نه وروسته باید شدیده محکمه د تاسو پیل سي. دا یوه خبر. دومه خبر، یا به دا کسان چنچیږي، نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نه وزر غواړي او زارۍ به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخته غټه جفا وکړه او ظلم مو وکولې. دواړه طرفه پاکې د یو دینی لحاظ مسلمانان دي. دا دوه خبره. دریم، په یاد ولرئ چې دا هر څه نړیوال څاري او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي. او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري. کچیر ته د لند محاله د پاره مشت زیان منون کای او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخ لقمه تمامیږي، په یاد ولرئ چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، په یغه به فکر کوو، یغه ته به پالیسی پیدا کوو، هغه به صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر ګټه ونه کړله، یو میلیون ډالر دې ګټه وکړه، ډېر مننه. خو په کار دا و چې دا کار یو لک ډالر به ګټه وکړه، اما ثابته ګټه به وي بدون دې ریسک به وي.
ډېر مننه. سلامت وسې علي کوزي صاحب. د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کارونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چې دي، ما اوریدلی چې لا هم لوی کشتیو ته مساعد نه دی. او بل دې ریل مسله ده چې په دا هم ویل شوي ول چې ریل به د افغانستان تر پولې پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ چې ترین نه یې تر هغه ځایه په موټرو کې په لاریو کې کانټینرو کې د میوو د نورو شیانو وړل هم ګرانه تمامیږي او هم خرابیږي، لکه څنګه مخکې چې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه. ولې دې برخې ته هند توجه ونه کړه؟ هلته چې هند هم غوښتل چې د افغانستان سره راکړه ورکړه ولري.
د چابهار بندر خو واقعت خبره ده چې موږ ته لیسته د کراچۍ
بله الکوزی صاحب تاسی خراب شد، انټرنیټ هم کمزور دی فکر کوم. خیر،
چابهار بندر د مشکلات د حل لپاره عمل ته ناست دی. موږ لکه څنګه چې عمومي بحث وشو، تلاش صاحب هم ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه او اپوزیشن ډېر مفصل وکړ. نو موږ خو مجبور مکلف یو چې د انسان په حیث ژوند وکړو، د بشر په حیث ژوند وکړو. نو که مجبور شو دې کې شک نشته دی چې یو څه سخته برابر کېدلی شي، خو د مجبوریتونو تاریخه مجبوریتونو نه پخلای شو. فاروان صاحب، موږ په کتله د دغه صادراتو مشکل چې دا اوس موږ د دې دپاره په وزارت تجارت او صنعت کې تحلیلي پروګرامونه لرو، پروګرام لرو چې په څه کار وکړو. په څه دا اوس د ازبکستان سره یو قرارداد جوړ شو په هغه بندر کې، منګا یو پروسس سنټر جوړو، دا اوس د دوبال کوالی سیټ دا اوس قرارداد امضا کړو. تاسو باور دیږئ چې ویډیو تاسو باور دیږئ چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو ګلګلې نه تجارتي مرکز جوړیږي. موږ چې نه لا ته هم ډیره مفکرې له دغه میوه او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته ورو مخکې اتلې سیټ په خپل خبرو کې اشاره وکړه. د دې د پاره ری مارکیټ زمونږ روسیا هم ده، او په روسیا کې زمونږ روسي او زمونږ بادرنګ او زمونږ انګور به هر چا ښه خرڅېږي، لکه څنګه چې قالین په اروپا کې د هر چا ښه خرڅېږي هلته ښه خرڅېږي. په یو سلسله ستونزې انتقالاتي دي، په هغې باندې امارت اسلامي مشترکه د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زمونږ حاصله دا اوس زمونږ نن وزیر صاحب صنعت تجارت یو مملکت ته د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې زړه شي. د وارداتو مسله چې دا د وارداتو په مشکلاتو باندې موږ لارې پیدا کړې دي. موږ چې کوم 15 میلیارد ډالر سالانه واردات لرو، د دې د جملې نه 3 میلیارد ډالر خالي د ایران سره، او تقریبا 4 میلیارد ډالر هم دا د مرکزي آسیا سره دي. یو نیم میلیارد کم 2 میلیارد د چین سره دي. چین زموږ خپل سیستم د قزاق د لارې نه او د کرغیز د لارې نه په ریل کې شروع کړی دی. دا اوس زموږ هر ورځ چې کم در کمی تقریبا 1200 ټنه خالي زموږ اموال د ریل د لارې ایران خاف پر رسیدي او د دغه ځای نه موږ خپل مالونه بارو ترکیې ته ځي. نو خبره داسې ده چې امکانات شته او موږ په دې باندې فکر کوو، خو د چابهار په بندر کې چې کومې ستونزې دي موږ تنها د چابهار بندر فعالول د دې دپاره غواړو چې هندوستان ته زموږ میوه لاړه شي، او خصوصا وچه میوه زموږ ډېره باارزښت ده په هندوستان کې ځای لري، او هلته موږ د کال $500,000 په ارزښت باندې وچه میوه لیږو. نور زمون معدن په هر ځای کې باغ لري، معدنونه ټول ځایونو ته ځي، که د ډبرو سکاره او کرومایټ زمونږ نه پاکستان واخلي چین یې اخلي، او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو. خو که زه اوس دغه 40-50 کاله چې خاورو لاندې پراتو مستیم پراته او فرق ملکه یې خوشپاخرت د چابهار په بندر باندې موږ هلې ځلې شروع کړي دي تنها د یو هدف دپاره، او هغه دا دی چې هندوستان سره زمونږ تجارت شروع شي. موږ په دې باندې هم لګیا یو مشترک هلې ځلې شروع کړي دي، یو تعداد تجاران چې زمونږ نومونه ناخلم او په دوبۍ کښې دي، په وایبین کښې او وطن پرسته خلک دي، دوی ته حاضر شوي دي چې موږ حتی یو دوه کشتۍ واخلو چې یو دوه دوه زره درې درې زره کارجینه ده انتقال کړي میوه شیوا ته. نو من دغه تجارت چې اوس هم د پاکستان څه کوو، اوس که د وریجو قلت راځي غوندي چې خو په هندوستان او بنګلادېش کښې وشته، نوتنها د انتقال مسله ده. نو دقیق پرې لګیو کار پرې کوو. اوس عمده خبره دا ده، یو ځل بیا یادونه کوم ستاسو لارې ده، د دې سرنوشت دی مونږ د دنیا باندې هم غږ کړم. هر څه چې مونږ افغانان یو، مونږ ملت یو، مونږ خلک یو، او دا که زمونږ حکومت دوی په رسمیت پېژني یا نه پېژني، مونږ خو د یو انسان په حیث په دې خاکي کره کښې ژوند کوو. دا هم انساني حق دی په ملل متحد باندې، دا هم انساني حق دی په اسلامي کنفرانس باندې، په اسلامي هېوادونو باندې چې زمونږ د دې سرمایه غم وو.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. که لنډ راته ووایست، که پاکستان سبا بیا ووایي چې خیر د لارې بېرته خلاصوو، اړیکې به بېرته عادي شي، تاسې د دې طرفدار یاست چې بېرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي، او که نه هغه تضمین چې د طالبانو مرستیال ایشی دی هغه تضمین تر څو اخیستل شوی نه وي، له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې دې نه پیدا شي؟
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونې اتاق او د صنایع او معدن اتاق دا چې دي، پرته له قوانین او پرته له حمایت د حکومت کار نشي کولی. په دې خاطر هغه پرېکړه چې دوی کوي هغه وایي امور مملکتې خېش خس روان دنن، هغوی سنجولي به وي. نو که چیرې پاکستان دا شرط خو هم خون صاحب ملا برادر وویل او همدارنګه زمونږ لخوا هم رئیس عمومي اتاق زمونږ همکار ښاغلی حاجي صاحب سید کریم خان هاشمي وویل، هم ملګري زما محترم الکوزي صاحب په خپل وینا کې وویل چې که چیرې پاکستان لاره پرانیزي باید بین المللي معتبر تضمین راکړي چې بیا یې نه تړي. که چیرې دوی دغه مسلې ته ژمن اوسي، موږ خوشحاله یو چې لاره خلاصه شي، ځکه چې هندوستان ته هم لنډه لاره همدغه دي.
یعنې تاسې هم د کلک تضمین غوښتونکي یاست، بې تضمینه فکر کوئ چې لار دې نه خلاصېږي،
ځکه چې دا خلک لالهان شي، زرهاو کانټینر د بهر څخه راشي، کراچۍ کې بند پاتې شي، د دې ځای څخه میوې هلته په بولدک کې داویش کې یا په دا دندې پټان کې یا په غلام خان کې یا په تورخم کې دلته وراسته شي او خراب شي، نو څه ضرورت دی دغه تجارت؟
ډېره مننه. کور ودان له ټولو درنو مېلمنو څخه د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي، د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ خونو پخواني رئیس آزرخش حافظي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.